بنده داشت.
لس بجه شوی زموگ غگل ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون که ده ازاده راژیو ده یو ساعت خبرونه تر دیره ده ازاده راژیو دو پروگرامونو تن ده چانگه او ده ازاده میلمه تا زنگره ده خلوم رای پا مکره خبرونو تا ده خبرونو په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو تاسو د یو مطلب اوریدو ته راګرځوم. د اروپایي ټولنې د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې یې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ښځو لابي یا یورپین ویمنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشرې ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالې سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې دا حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي ښځو لابي په خپله اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې.
او سم قدرمن اوریدونکو په مکړی د دې سات خبرونو ته ملګری ملتونه وایي ک طالبانو ته دا قناعت ورنکړی شي چې دوی پر خزینه همکارانو د کار بندیز لري کړی نو پر روانه مې میاشت کې افغانستان د وټلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو خزینه همکاران د بندیزونو له څخه مستثنا کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیا او محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوی دي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی د سه شنبې پر ورځ خپل راپور کې اټکل کړی و چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. په تورخم کې د غره د راښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راښویېدو له کبله یو شمېر لارۍ او کانتینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویان ویلي دي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي شل پینزه ویشلاری به هم ترخاورو دبرو لنده شوی وی په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیه چارواکي د پاکستان حکومت په دې پیښه کې ګرم ګڼي او وایي د سړک د ارتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دونیتسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سرتیرو سره تر لیدنې وروسته پرون ټوله ورځ په ختیځ پولتاوا ښار کې تیره کړه. په دې ښار کې د اوکراین او روسیې د سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. زلنسکی بیګا په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د له هغو سرتیرو سره وکتل چې له تیرو 419 ورځو راهیسې د روسیې بلا مخه نیولې ده او په تدریجي ډول یې له منځه وړي. روسیه د 2022 کال د فبروري پر 23 پر اوکراین برید وکړ. او یوې جګپړې امریکایي ډیپلوماتي پرون خبرداری ورکړ چې متحد ایالات او د ناټو متحدان یې باید هغو نخو نخانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وین د شیرمن د خبرداری په واشنگټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرنس کې ورکړ. میرمن شیرمن وویل پوتین به له هغو وسلو کار واخلي چې د ده په ان غیر ستراتیژیکي تکتیکي وسلې دي او یې ښایي د کړکیچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د په اداره کې وي. نوموړې زیاته کړه دا پریکړه ډیره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام خپریږي. په دې خبرونه کې ما احمد تکل له شاعر او لیکوال کمال الدین مستان سره مرکه کړې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځانګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعې ته هڅول کېدای شي.
ډېر کتابونه مې واخیستل، اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي،
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 50% ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب پلورنځي ته دوه ځلې ورغلم او دواړه ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مو واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه، شخصا مخکې مو اوسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزوره کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت به ځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. افلاطون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولات سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو، دې کال کې موږ ټول 300 کتاب چاپ کړي. بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي، جشنونه چې وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کېږي، خلک تبه دا معلومی اس کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسی.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندویه ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندویه ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندویه ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندویه ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده او هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه بې پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغوی هم ډیری بې پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته، یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دغه وجه هم وه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مبحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یې اخیستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیره زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی وی یفتی لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې. دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اول ته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلی دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته، یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دوی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري، خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبڼه یې ور بدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپله د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاري داسې کړي دي، او کېدای شي یو څه د موسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې. ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي، او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهر صاحب دغه سه پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړی
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي بل دغه سه پروګرامونه ورته جوړ شي په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي یو خانګي زور کولای شي نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې د سمره سره ټکنای شوې دي بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي
ورسته پښتنه دا کوم سهر صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوې د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې اغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري
زه خو ډیر کله ملګرو ته مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري دغه سي مغز هم ورزش ته اړتیا لري او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی ځکه ډیری کتابونه سیدي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لستر لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي یا حل لارې راښیي یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی نو ښه لاره هم ده چې کتابونه ولولي او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي دا غو حل لارې پکې عمومي او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم تیز ده کاندي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويش او پنځويش مترو ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي د چاپیریال ساتنه او اقلیمی بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهمه موضوع ده دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملی کارونه هم کوي خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی لیکوال جاوید اوربل راتوایي
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شینې ونی پکی نو دلته به اکسیجن بم ډیری دلته به ډیر زیات سیلابونه ناراضي دلته به هوا پاکه دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي زما په نظر باندې یو علت خدا کې دی چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان موږ تاسو وینو د ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري خو ټیم یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځي په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغچر ته چې وخري هغه ته غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې د تام په هوا نه د شوې دي تر اوسه پرې دانې دي څرګن شوی چې موږ تاسو به خپل خار خپل شر پر څنګه اخو ساتو دا مو په هوا دي نشته لکه بل ډیر داسې شین چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي
عمران غنی سپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
او شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادېږي نو دا خبره درسته ده کابل هم د سپاک او کابل هم د سکولای او خو دا چې نن یو شمیر برخې یا د خار ځینې برخې چټل معلومیږي او وخت نه وخت ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینې علت هم ده چې خپل ځوانان په پاک ساتلو کې مسولیت نه کوي او موږ ته سپاک ساتل نه دي څه چې وخرو کغه کیلې وي مالټي وي یا بل هر څه د خوراک شوي چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مال ځای په ځای غوزه او نامغه لاد چې په دومره کوچنی خور کې چې په میلیونونو انسانان په کې اوسېږي کار انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وي غورځوي بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا پخپله یو ډول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې وایي مونږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به مونږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپل یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانۍ زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانۍ ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحاشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز ده، هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنثی کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېرېږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هېواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل سوي.